یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شبریم دازدی رو داده ساعت وقت پروانه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری می رحمت سپای مختوری. السلام علیکم. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی چې نن یې د افغانستان په اړه د تاشکند کنفرانس په دویمه ورځ دې غونډې ته خبرې کولې وویل نړۍ دې په افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات د راوستو لپاره په افغانستان کې پانګونه وکړي. هغه دا شمال دا څرګندونې کوي چې طالبان نړیوالو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه په سرغړونې تورن کړي دي. وړاندې په خپرونه کې د موضوع تفصیل درکو. د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې طالبان پر یوه کور عملیات ترسره کړي دي. د دې عملیاتو په ترڅ کې مرشوب لاوښتې ده. طالبان وایي چې درې تنه مخالفان مو په دې کور کې وژلي او څلور تنه مو ټپیان کړي دي. د عملیات د دوشنبې مازدیګر ترسره شول. د عملیاتو پر مهال د طالبانو په وینا په دې کور کې ښځې او ماشومان هم وو. تیره میاشت هم په همدې څلورمه ناحیه کې طالبانو عملیات کړي وو او هغه وخت یې د داعش د پنځو تنو د وژلو ادعا کړې وه. ایتالیا د درې سو افغان کډوالو لپاره بشری دهلیز پرانیست او د دې ډلې افغانانو لومړی جوپه پرون روم ته ورسېده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا بشری دهلیز د حکومت، مدني ټولنو، خیریه مؤسسو او نړیوالو سازمانونو لخوا تنظیم شوی دی. په بیان کې راغلي چې د دې اقدام هدف له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هغو افغانانو ته چې په خپل هیواد کې تر تعقیب لاندې دي په ایتالیا کې د باعزت او امن ژوند برابرول دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې نه تن افغانان پرون له تهرانه په یوه الوتکه کې روم ته ورسېدل او تمه ده چې نور 200 کسان به د چهارشنبه په ورځ له اسلام آباد څخه هلته ورسېږي. د ایټالوي چارواکو په وینا تمه ده چې د دې کډوالو درېمه جوپه به د پنجشنبه په ورځ له تهرانه روم ته انتقال شي. بریتانیا نن وویل چې د دې هیڅ نقشه نشته چې د تور سمندرګي پر غاړه پروت د اودیسا په بندر کې په هغه ځای کې چې روسي د تیر شنبه پر اوسور باندې برید وکړ د اوکران و جنگي کشتي او د کشتیو ست توغندې زیرمه شوی وو. دا د کرملین له هغه ادعا سره په تضاد کې ده چې ویلي وو د میزایلو په دغه برید کې د اوکران یو جنگي کشتي او پوځي تاسیسات په نقشه کړی وو. دغه برید یو ورځ وروسته له هغې وشو چې په استانبول کې روسیا، اوکراین، ملګري ملتونه او ترکیه د اوکراین د غلو دانو د صادراتو په اړه وې موافقې ته رسېدلي وو. د دې موافقې په ترلاسه کېدو سره د هیلي زیات شوې دي چې شایي په نړۍ کې د خوراکي موادو بحران چې د اوکران له جګړې سره یې بیې ډېرې اوچت شوي پای ته ورسېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان دي ماریا زاخاروا وړمه ورځ د میزایلو د دغه برید پخلی کړی و خو ادعا یې وکړه چې دوی په دغه برید کې د اوکراین پوځي تاسیسات او د دې هېواد د سمندري پوځ د ګسمې یوې بیړۍ له منځه وړي دي. اسدی رډو په منسنی سپه دول شپښنی وی ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د تاشکند په نړیواله غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې لرو. د همدې کانفرنس په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو یاسر احمدزی نظر اخیستی.
کامل آمادگی سره طالبان نه دی ورغلی سره لدې چې د موضوع هغه اصلي برخه د افغانستان موضوع ده.
د کندهار په جګړه ځپلې په جوی ولسوالۍ کې په شخصي لګښت یو شوانیز مرکز جوړ شوی.
زمانو سوناده یو مقاری صاحب رتو لازی یو معلم صاحب دی سبکان رتوائی زدی رو خوش آگی.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی چې نن یې د افغانستان په اړه د تاشکند کنفرانس په دویمه ورځ دې غونډې ته خبرې کولې وویل نړۍ دې په افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات د راوستو لپاره پانګونه وکړي. هغه دا شمال دا څرګندونې کوي چې طالبان تورن دي چې له نړۍ سره د ښه تعامل پر ځای ځان خوشې پالیسي غوره کړې او تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا د یوه ټول ګډونه حکومت د جوړېدو لپاره وړاندیز شوي شرایط دې نه دي منلي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د امنیت او اقتصادي ودې په نوم په تاشکند کې د جوړ شوي کانفرانس دویمه ورځ پیل شوې. د غونډې ته نن د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په خپلو خبرو کې له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو جوړېدو غوښتنه وکړه. هغه وویل امیر خان متقی لنړی وو وختل چې د افغانستان د بې ثباتۍ په برخه کې د پانګونې پر ځای په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره پانګونه وکړي، خو هغه دا ونه ویل چې کوم هیواد په افغانستان کې د بې ثباتۍ د راوستلو لپاره پانګونه کوي. امیر خان متقی له امریکا هم وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې پانګه آزاده کړي او تر خوا یې په افغانستان لګیدلي بندیزونه پای ته ورسوي. خو دې غوښتنې د امریکا ځواب روښانه دی، او هغه دا چې موده وړاندې د بهرنیو چارو وزارت ویان نیس پرایس وویل د افغانستان پانګه طالبانو ته نه بلکې افغان ملت ته سپاري. امیر خان متقی په خپلو خبرو کې تر ډیره د طالبانو د اوسنی رژیم په لاسته راوړنو وغږید، امنیتي خو باله د سیاسي اختلاف د حل خبره یې وکړه او تر خوا یې وویل چې 10 میلیونه افغان ماشومان زده کړو ته ځي. هغه داسې مهال دا دعوه کوي چې داعش ډلې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان بیلابیلې سیمې تر برید لاندې راوستي. تر خوا یې د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان د ازادۍ تحریک په نوم دوو بنسټونو د دوی ضد جګړه پیل کړي، او تر خوا یې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي. د افغانستان په اړه د تاشکند کانفرانس کې د شلو هیوادونو او مؤسسو استازو ګډون کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د تاشکند په غونډه کې چې د شلو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازو پکې برخه اخیستې ده، د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل چې له نړیوالو سره د ښه تعامل هیله لري او غواړي چې له نړیوالو سره ښه روابط وساتي او ویې لري. د همدې کانفرنس په ارتباط زما همکار اسدالله لودین د سیاسي چارو د کتونکي یاسر احمدزي نظر اخیستی دی، د ده نظر سره شریکو.
ګټي ډېرې کېدلی سوای، خو په شرط چې په هغه شکل چې د کانفرانس غوښتنې دي او اساس دی په هغه شکل طالبانو هم آمادګي درلودی، اما متاسفانه چې د هغه کامل آمادګۍ سره طالبان نه دي ورغلي، سره له دې چې د موضوع هغه اصلي برخه د افغانستان موضوع ده. اما د افغانستان په استازیتوب چې څوک ځي هغوی خپله کورنۍ دنده هغه څه چې نړیوال او حتی دننه کور دننه خپل وګړي یې ترېنه غواړي هغه څه یې نه دي کړي. نو په داسې یو حالت کې فکر ما چې افغانستان لپاره به هغومره ګټه چې تمه ترې کېږي وي. نړۍ همیشه کوشش کوي چې خپل منافع د نړۍ هر هېواد د خپل منافع او پرانا کې نور هیوادونو سره همیش عمل لري، د هغوی سره روابط
ساتي. او دا احمد زاسې فکر کوي کومه کورنۍ دنده طالبانو باید کړې وای او بیا د کانفرنس ته ورغلي وای؟
ډیر واړه واړه مسایل دي. افغانستان کې د کور دننه لا خپل وګړي د طالبانو څخه رضایت نه لري، هغه څه چې د دوی حق او حقوق دي هغه ته دوی لاسرسی نه لري او مخه نیول کیږي. د بیلګې په توګه د تعلیم موضوع، د بیلګې په توګه فقر، د فقر د منځه وړل تر په دې نه شو چې طالبانو افغانستان کې مثلا امنیت راوسته. د امنیت د نشتون لامل پخوا هم طالبانو، ځکه هغه وخت کې طالبانو چې د افغان حکومت سره جنګېده، نو اوس به څوک وي چې بېرته وجنګېږي؟ سره له دې چې اوس په امنیتي برخه کې واړه واړه خنډونه
شته.
موضوع دا ده
احمد زای صاحب، د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د افغانستان په اړه اندېښمن دي، خصوصا تاجکستان او ازبکستان چې په دې وروستیو کې د افغانستان له خاورې پرې داعش توغندي هم وویشتل. طالبان وایي چې له غونډې به اقتصادي لاسته راوړنې ولري، اما فکر نه کوي چې منځنۍ اسیا هیوادونه به خپل غم خوري، د خپل امنیت ضمانتونه به له طالبان واخلي؟
ما همدغه اشاره درکړه چې هر هیواد د خپلې نافع لپاره په دې هیواد په دې ناستې کې به وغږېږي او تمه به تېنه لري. طالبانو ته په دې خاطر چې په داسې یو حالت کې همغه د اوبو وړې موضوع ده چې هر شي ته لاسه چې طالبان هم هرې وړې او غټې ناستې ته ستر داسې یو شي پسته کې سترګه ګوري چې د ده نابدوی غټه لاسته راوړنه ولري. حال دا چې هسې نه ده، نړۍ لپاره خپل مشکلات مهمه دي. د دې پر ځای چې طالبانو د رسمیت پېژندنه او یا په افغانستان کې د اقتصادي پرمختیا موضوعاتو ته هغوی ډېره پاملرنه وکړي. او دغه حالات چې کوم طالبان اوس پرې روان دي، زه فکر نه کوم بلکې نړۍ بلا له چیلنجونو سره او له هغو ننګونو سره مخ کی چې همدا اوسې اندېښنې لري.
بله او احمد زی صاحب، تاسو رسمیت پیژندنې ته اشاره وکړه، دغه د طالبانو یو کال پوره کېږي، لا هم یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه ډول غونډو ته د طالبانو بلل او هلته یې د پلاوي بدرګه، فکر نه کوئ چې د تعامل نښې نښانې دي که رسمي رسمیت پیژندنه نه وي؟
نښه نښانې تر یو کچه کېدلی سي، اما په مجموع دا هغه ترخه ظاهر دي چې نړیوالې د مجبوریت له مخې یو ګوټ کوي، ځکه چې په بعضې مسایلو کې چې بدیل نه وي، په هغسې حالاتو کې دوی مجبوره دي د طالبانو سره یا نورو ډلو ټپلو سره ناستې ولاړې ولري. اما که چیرې طالبان هغه غوښتنې چې د نړیوالو دي او خپله د افغانانو دي دا یې پر ځای کړي وای، بیا به واقعا د دوی د رسمیت پیژندلو لپاره دا ډېر یو ستر ګام و.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې میشت سیاسي چارو کتونکی یاسر احمد سی، د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف نن د روسي تاس اژانس ته د تاشکند کنفرانس په ترڅ کې وویل چې طالبان باید د نړیوالو متحد غږ ته غوږ کېږدي. نړیوال غواړي چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې اقتصادي خبرونه هم در سره شریکو. څو دقیقې وروسته د پاکستان د دینی عالمانو یوه ډله له پاکستاني طالبانو سره د خبرو په هدف کابل ته رسیدلې ده. د دې ډلې مشي د کراچۍ مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني کوي، چې ویل کې چې افغان او پاکستاني طالبان دواړه ډېر درناوی ورته لري. له دې مخکې هم ورته پلاوی چې دیني علما، قومي مشران او پاکستاني پوځیان پکې وو، له پاکستاني طالبانو سره د سولې په هدف کابل ته تللي وو. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني په مشرۍ د پاکستان د دینی عالمانو یو اتلس کسیز پلاوی پرون کابل ته رسیدلی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان د پاکستاني سرچینو له قوله د پلاوی د ترکیب په اړه وایي،
اتلس د دې غړي دي او په اتلسو کې یو د پاکستان چې کوم کابینه ده مرکزي، د هغې یو وزیر هم پکې دی چې کوم د پاکستان سرحدونه او ریاستونو وزارت ورته وي، سفران داغه تلحا محمود په نامه باندې وزیر هم پکې دی. او دې سره سره په دې کې د اکوڑا خټک چې کوم جامع حقانیه ده، داغه مولوی انوار الحق هم پکې دی.
د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکو د دې راپور د جوړېدو تر وخته کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر د اهدافو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تیر کال په دوبی کې د ټي ټي پي یا پاکستانی طالبانو حملې په پاکستان کې زور واخیست. پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو او پخواني حکومت پر ضد په جګړه کې له افغان طالبانو سره همکاري کوله. د پاکستانی چارواکو، پوځیانو او د قومي او مذهبي مشرانو په ګډون پلاوی له دې مخکې هم له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی وو. د دې خبرو په وروستي پړاو کې چې د غبرګول میاشتې په نیمایي کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب په کابل کې ترسره شو، پاکستانی طالبانو د پاکستان له حکومتي ځواکونو سره اوربند نامعلوم وخت لپاره تمدید کړ. خو ښکاري چې د اوربند اساسي شرایطو په برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی او اسلام آباد غواړي دې هدف ته د رسیدو لپاره د دیني عالمانو له نفوس څخه کار واخلي. د پاکستاني طالبانو یوه اساسي غوښتنه دا ده چې قبایلي سیمې د بیرته خپل پخوانی موقف ته وګرځول شي، یعنی د خیبر پختونخوا د ایالت برخه دي نه وي. ټي ټي پي دا هم غواړي چې ټول بندیان خوشي شي، په ملکند سیمه کې اسلامي شریعت نافذ شي او د پاکستان پوځ له قبایلي سیمو ووزي. څارونکي په دې باور دي چې په اوسني وضعیت کې ښایي د دې ټولو غوښتنو منل د اسلام آباد لپاره ډېر ستونزمن کار وي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بریتانیا د اوکرين پر اوډیسه شهر د روسي د شنبې د ورځې د بریټ پاړه وای چې په دغه بریټ کې هغه پوځي هدفونه چې ماسکو یې ادعا کړې و نه دي په نقشه شوی. ماسکو ویلی و چې په دغه بریټ کې د اوکرين پوځي تاسیسات او د دې هیواد د سمندري پوځ د قسمه یو بیړۍ په نقشه کړی و. نور د نوریاس نوري پراپور کې.
بریتانیا وایي د دې هیڅ نښه نشته چې د تور سمندرګي په غاړه پروت د اډیسا په بندر کې په هغه ځای کې دي چې روسیې د تېرې شنبې په ورځ زور باندې برید وکړ. د اوکراین یوه جنګي کشتۍ او د کشتیو ضد توغندي زیرمه شوي وو.
دا د کرملین له هغې ادعا سره په تضاد کې دي چې ویلي وو د مزایلو په دغه برید کې د اوکراین یوه جنګي کشتۍ او پوځي تاسیسات په نښه کړي وو. دغه برید یوه ورځ وروسته له هغې وشو چې په استانبول کې روسیا او اوکراین ملګري ملتونه او ترکیه د اوکراین د غلو دانو د صادراتو په اړه یوې موافقې ته رسېدلي وو. د دغې موافقې په ترلاسه کېدو سره دا هیلې زیاتې شوې وې چې ښایي په نړۍ کې د خوراکي موادو بحران چې د اوکراین له جګړې سره یې بیې ډېرې اوچتې شوې پای ته ورسېږي. اوکراین په نړۍ کې د غنمو، جوارو او د لمر مخي ګلانو د غړو یو لوی صادرونکی دی چې د روسیې د یرغل او پر کښتیو د بندیز له امله له بندرونو دغه صادرات درېدلی دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروا وړمه ورځ د مزایلو د دغه برید پخلی کړی و، خو ادعا یې کړې وه چې دوی په دغه برید کې د اوکراین پوځي تاسیسات او د دې هیواد د سمندري پوځ د ګزمې یوه بیړۍ له منځه وړي دي. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل خبري بولیټن کې ویلي چې د دې هیڅ نښه نه وه چې پر هغه ځای چې روسي مزایل ویشتي هلته د پوځي هدفونه په نښه شوي وي. د بریتانیا استخباراتو وویل پر ادیسبه روسي دغه برید خیر دې لپاره کړی وي چې موسکو په غالب ګمان دې نتیجې ته رسېدلی چې د اوکراین د کښتیو ضد مسایلو وړتیا پر ادیسه بندري ښار د روسیې د بریدونو د مخنیوي لپاره یو اساسي ګواښ ګڼي. د بریتانیا استخباراتو دغه راز ویلي چې دې ته په پام چې روسیه د دې ډېره وړتیا نه لري چې د تور سمندرګي په غاړه په دې بندري ښار بریدونه وکړي، په ټوله کې د حملو پر پلان د پام وړ اغیز کړی دی. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې روسیه دې ته لومړیتوب ورکوي چې د اوکراین د کښتیو ضد وړتیاوې له منځه یوسي یا یې کمزوري کړي، خو په هر صورت دا هیواد د هدفونو په نښه کولو کې له ستونزو سره ځکه مخامخ دی چې استخبارات یې زاړه دي، پلانونه یې کمزوري او د عملیاتو لپاره له پاسه د لاندې پرېکړې کېږي. پر اوکراین د روسیې یرغل پرون دوشنبې 15 میاشتې ته داخل شوی او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنرۍ پرون وویل چې د اوکراین په جګړه کې 5,210 ولسي وګړي وژل شوي او د ټپیانو شمېر یې له 2,000 تنو اوښتی دی.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
فیسبوک ادارې د طالبانو په حکومت د فیسبوک او انستګرام پاڼې بندې کړې دي.
موږ ورته ویلی شو چې یو سیاسي فشار هم دی لبل اخوا امارت اسلامی افغانستان، یعنی اوسنی نظام ته اړین او ضروری دا دی چې هغه آرټیکل 19 ته چې د بیان ازادي دی هغه ته باید د احترام په سترګو وګوري.
ما بیان د ازادي شعار سره بترګه کاوه او زمزمه کاوه او د نورو ملتونو لپاره یو ښکلی او ښایسته شی واله، ولې نن متاسفانه د هغوی له طرفه څخه د یو ملت غږ خاموشه کېږي چې د میلیونونو خلکو غږ وو او د یو نظام تر چتر لاندې په ټولو معیارونو او اصولو باندې برابر نشرات درلودل.
د فیسبوک او انستګرام د بندېدو په اړه چې د طالبانو پر ادارې دغه دواړه بند کړي دي، تر 12 په جو وروسته بحث اوریدلی شي. خو اوس اقتصادي خبر.
هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونی خونه وایي د طالبانو له حکومت سره د توافق په نتیجه کې به په دریو ګمرکونو کې د تیلو بند پاتې ټانکرونه آزاد او بازار ته دننه شي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونی خونه ویان الیاس نیازینن ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو حکومت د ګمرکونو ادارې، نورم او استاندارد ادارې او سوداګرۍ وزارت د یادې خونه له مسؤلانو سره په لیدنه کې توافق کړی چې د تورغونډي، اقینی او اسلام قلعه په بندرونو کې پر تیلو بار 800 ولاړ ټانکرونو اجازه ورکړي چې ښار ته دننه شي. د هرات ولایت د سوداګرۍ خونې د معلوماتو پر بنسټ یاد 800 ټانکرونه له تیرو دوو میاشتو راهیسې د اسنادو د تای مراحل او د تیلو د کیفیت د ټاکلو په هدف درول شوي وو. د یادو ټانکرونو په ازادي دو سره به 45 ټنه ګاز او تیل د افغانستان بازارونو ته وړاندې شي. په هلمند ولایت کې له لسګونه بزګرو سره د سویابینو د کار د دودیدو په هدف مرسته وشوه. د هلمند ولایت کرنی ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي د تغذی او زده کړو نړیوالې موسسې یا NEI په مالی مرسته د یاد ولایت په څلورو ولسوالیو کې له 300 بزګرو سره د سویابینو د استا شوي تخمونو توري او سپینې سرې مرسته وشوه. د تغذی او زده کړو موسسې د سویابینو د کرهنې او ساتنې په برخه کې یادو 300 بزګرو ته روزنه هم ورکړې او ټاکل شوي له کرهنیو ځمکو څخه د سویابینو راټول شوي حاصلات هم همدا موسسه له بزګرو پیری. سویابین له 2003 میلادي کال راهیسه په هلمند ولایت کې دود دي او یاد ولایت د سویابینو لپاره مناسبه کرهنیزه سیمه بلل کیږي. سویابین بشپړ پروتینی او مغذي مواد او د کورنیو پر روغتیا کې په ځانګړي ډول د ماشومانو د خوارځواکۍ په مخنیوي کې رغنده رول لري. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نوی افغانۍ، یو یورو یو نوی افغانۍ او اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل شپږ افغانۍ او اویا پوله، یو سعودي ریال دوه ویشت افغانۍ څلوېښت پوله، زر هندۍ کلداری یو زر څلوېښت افغانۍ، زر پاکستانی کلداری درې سوه اتیا افغانۍ، او زر ایرانی تومانه دوه افغانۍ او نه پوله.
خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تاسو غاڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اسد الله الدین کتن اورته کوي.
نیکای جاپانی ورسپانې لیکلي چې د طالبانو له ډاډګرنې سره سره په افغانستان کې اقلیتونه خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د ورسپانې په لیکنه پر اقلیتونو د بریدونو لړۍ یو ځل بیا له تېرې اپریل میاشتې راهیسې پیل شوې چې پایله کې یې د شیعه مذهبو او صوفیانو په ګډون سلګونه ملکیان هدف ګرځول شوي دي. په لیکنه کې د تېرې جون میاشتې په اتلسمه نیټه د افغان سیکانو پر ګوردوارې خونړي برید ته هم اشاره شوې او دا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پر دغو اقلیتونو لومړنی برید یاد شوی دی. په افغانستان کې پر مذهبي لږکیو د اکثرو بریدونو پړه د اسلامي دولت سختدریزه ډلې یا داعش منلې ده. نیکای ورسپانې لیکلي د افغانستان د سیکانو ټولنه سره له دې چې د دوی د امنیت لپاره د طالبانو د هڅو مننه کوي، خو د لیکوال په ټکو دغه لګکي لا هم ځان خوندي نه احساسوي. د غزنی یو اوسیدونکي ګورنام سنگ ورسپانې ته ویلي د دوی پر درمسال لبرید وروسته دوی د تاوتریخوالي احساس وکړ او اوس په معبد کې هم ځان خوندي نه ګڼي. له استرالیا خبریدونکو آنلاین کرکټ ډاٹ کام خبرونې د افغانستان د کرکټ د نوي روزونکو جاناتان تروت د ګمارنې خبر ورکړی دی. خبرونې د افغانستان د کرکټ بورډ په حواله لیکلي چې تروت به چې د انګلستان مخکینی توپوهونکی پاتې شوی راتلونکې میاشت او د افغانستان او ایرلند له سیالۍ سره هممهاله دا مسؤلیت پر غاړه واخلي. جاناتان تروت هم ویلي چې له دې فرصته ډیر خوښ شوی او تمه لري چې ژر د نړۍ په کچه له شور او زوګه ډاک ټیم سره یو ځای شي. یو څلوېښت کلن تروت په جنوبي افریقا کې پیدا شوی او په 2015 کال کې له مسلکي کرکټه تر استعفا مخکې 250 ټیسټ لوبې کړې دي. ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د اګست په نهمه نیټه له آیرلند سره یوه لوبلړۍ پیل کړي. په دې سیالیو کې 15 اوریزه لوبې پلان شوې دي.
د کندهار د وی جګړې ځپلې ولسوالۍ پنجوایي په یوه لرې پرته سیمه کې یعنی تلکان کې دوه ځوانانو د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره په شخصي لګښت یو ښوونیز مرکز جوړ کړی دی چې نږدې 500 تنه زده کوونکو ته پکې زده کړې ورکول کیږي. د دغه مرکز مسؤلان وایي اوس مهال یوازې یو ټولګی لري چې نجونو او هلکانو ته بغدادي قاعده، حساب او پښتو لیکل وخت تدریس شي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په ټول افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دا د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ په لیرې پرته سیمه تلوکان کې په شخصي لګښت جوړ سوی لومړنی ښوونیز مرکز دی چې نږدې 500 نجونو او هلکانو ته پکې زده کړې ورکول کیږي. په دغه ښوونیز مرکز کې زده کوونکو ته قرطاسي او کتابونه مفت ورکول سوي او د دوو ښوونکو په مټ په یو ټولګي کې انجونو او هلکانو ته بغدادي قاعده، حساب او پښتو لیک لوست تدریسېږي. دلته په زده کړو بوخت زده کوونکي وایي لومړی ځل دی زده کړې کوي او اوس خپل راتلونکي ته هیله لري.
وستا مکتب شروع سمور ډیر خوشاله یې موږ ته کتابچه او قلمان هر څه راکړي موږ ته سبق د ماپښین د خوار زو یو معلم صاحب راته ورار دی یو کاري صاحب دی سپاره او کتاب ده کړه خطه شان
زما نو سونا ده په خوا مکتب نه کلم اوس راځم زه ډیر خوشاله یم یو کاري صاحب راته ولار دی یو معلم صاحب دی سبقان ته وایي زه ډیر خوشاله یم.
په دې سیمه کې د دې یوازینی کوچني ښوونیز مرکز مالی لګښت د یو بهر میشتي افغان لخوا ورکول کیږي. نقیب الله اسحاق چې د دې ښوونیز مرکز اداري چارې مختوړي وایي په دې سیمه کې هیڅ ښوونځی نشته او د سیمې ټول ماشومان د زده کړو بې برخې وو. دی وای هڅ کوي چې یاد مرکز په شونځي بدل کړي.
دلته په ډیر کلونو کې دوی ته د زده کړو زمینه نه برابر شوې ده. هغه سیمه ده چې تر ډیر پورې جنگ او جګړو ځپلې ده. خلک یې سره بې ځای شوي دي او زیاته برخه د کډوالۍ په برخه کې تیر شوي. اوس لپاره چې دلته امن راغلی دی نو ما هم تقریبا څلور نیم میاشت کېږي چې دا ټولګي جوړ کړی او زه غواړم چې ادامه ورکړم. زما هڅه دا ده چې دلته یو دوامداره د زده کړو مرکز جوړ شي تر څو زموږ د سیمې خلک زموږ د دغه ټولنې خلک چې جګړو ځپلي دي خلک یې بې ځای شوي دي هغوی استفاده ورڅخه وکړي.
په دې لرې پرته سیمه کې په تیرو دوو لسیزو کې زیاتې جګړې سوي او خلک یې نورو سیمو ته بې ځای سوي وه. د سیمې خلک دغه ښوونیز مرکز د خپلو ماشومانو لپاره یو طلایي چانس بولي، خو د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی او نورو لرې پرتو سیمو ښوونځي خلاص کړي. محمد غوث او نظر محمد:
په دې خوشاله یم چې مؤمنانو د نجونو ګرده تعلیم یافته سي او د خپل د مور او د پلار عزت ورڅخه یي او ښه په دې د خپلو کورو د خپلو ښوونځي ته راځي. د حکومت څخه مغوښتنه دا ده چې دوی موږ ته نورې ښوونځي را جوړ کړي، دغه رسمي کې د کلویې کې نه ده، د یو کال چې دوی خپل تعلیم او درس زده کړي هغه د یوه کال لپاره یا د یوې معنا د نیم کال لپاره ازادي شته بته خپل درسونه دغه یېر شي.
دومره خوشحاله یم چې بالکل بېخي ډېر خوشحاله یم. ولې په دې چې د مؤمنانو په سواد برابر پرې او کار برابر سي وروره، د حکومت هم دغه غوښتنه ده چې ښوونځي راته جوړه کړي، بل راته جوړه کړي، بل راته جوړ کړي.
د کندهار د پوهنې ریاست د زده کړو په برخه کې دغه ډول هڅېستای خو زیاتوي چې د دوی هڅه همدا ده چې په هغو سیمو کې دینی مدرسې او ښوونځي جوړ کړي چې تر دې وړاندې ماشومان پکښې له زده کړو محروم وو. د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي:
او موږ هم انشاءالله دا کوشش روان کړی دی، دا اوس هم ځینې ټیمونه مو هلته په ځینو لری ولسوالیو کې په کار اخته دي، کوشش کوو چې هلته دینی ادارې ورته جوړې کړو، تعلیمي ادارې ورته فعال کړو. د خیر سره
په کندهار ښار او ولسوالیو کې پر داسې مهال د یو شمېر ځوانانو لخوا په رضاکارانه ډول د محلي ټولګیو د جوړېدو خبره کېږي چې لا هم په ټول افغانستان کې له شپږم ټولګۍ پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د کندهار اوسېدونکي د زده کړو په برخه کې د طالبانو له حکومت څخه د اساسي کار غوښتنه کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر رسول
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي چې ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو څوره رسیدلی پیغامونه:
سپین بولک پر دروازه باندې هم غنم روان دي، هم چیل روان دي. طالبان مشران چې درواغ نه وای چې موږ راګرځولې، چای نه چې راګرځولې، ټوله روان دي. هم غنم روان دي، هم چیل روان دي، هر څه روان دي. وړې وو شان ته دوه نه ګرانجی په کندهار ولایت کې چې بخي ډېر ګرانجی او ګرد وړي مو اکثر پاکستان ته روان دي. زما د مشرانو طالبان سم دا هیله دا جره وګرځي درواغ نه وای چې موږ ګرځولې دي، موږ ته تدابیر نیولې دي چې څوک ناری دا ما خپل دیدل چې کانټینران او مزداوی د غنم ډکه او شتلې او چیل او شتلې هغه خواته پاکستان ته زور ته ولاړم چې او شتلې دا هیڅ بنجز نه وبنجل غولې.
سلام علیکم، سید محمد احمد هلمن ولایت څخه. دا هلمن ولایت کلی بس پسیم کې چې کوم سروې دا اوس مې سي د خاصه خسرې د ورور دا ورور او مایوب او خوارته کاټ نور کو کېږي ګرد یا پرندوالی باندې یا پر ماماتوب او اکاتوب او خریتوب باندې ورور یا پر اخشیتوب باندې کدی واسطه پکښې ورور څو کاټ ورکی کني نه د ورکی ورور مسکین در په در غریبان پات خان سړی ته ورکړو کیږي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته اولن السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرشنو ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. موږ په ولسوالۍ کې مخابراتي سیستم ډیر کمزور دی، یو وده نه ده کشنکه بې سیم خده ده، ټلیفونانو کار نه کوي.
زه
اسمای مال د سب نه میاړي کنیولې زه غواړم چې د عزیزو تک بازار چې تر دغه بټیګانو پورې خامد ای او یو موټر پرې نشي کولای پر هتې پرې لاړ شي او کچیرې دا سړک پوخ شي یو موټر وشي کولای پر هتې پرې تیر شي نو هغه د موږ به ډېر خوشحاله شي. یوازې زما دا هیله نه بلکې د ټولو کلیوانالو دا هیله ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114221.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې اونیز بحث لرو چې د فیسبوک او انستګرام په ارتباط چې په طالبانو باندې دغه دو ادارو بندیز لګولی دی. خو دولس په جواب دېرش دقیقې د لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی چې نن د افغانستان په اړه د تاشکند کنفرانس په دویمه ورځ د غونډې ته خبري کولې وویل نړۍ د په افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات د راوستلو لپاره پانګونه وکړي. هغه د اسمال د څرګندونې کوي چې نړیوالو په افغانستان کې طالبان له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه په سرغړونه تورن کړي دي. د تاشکند په غونډه کې د نړۍ د شلو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو برخه اخیستې ده. د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې طالبانو پر یو کور عملیات ترسره کړی دي. د دې عملیاتو په ترڅ کې مرشوب لا وشته ده. طالبان وایي چې درې تنه مخالفان مو په دې کور کې وشلي او څلور تنه مو ټپیان کړی دي. د عملیات د دوشنبه مازدیګر ترسره شول. د عملیاتو پر مهال د طالبان په وینا په دې کور کې شجاع ماشومان هم وو. تیره میاشت هم په همدې څلورمه ناحیه کې طالبانو عملیات کړي وو او هغه وخت یې د داعش د 500 تنو د وشلو ادعا کړې وه. بریتانیا نن ویل چې د دې هیڅ نقشه نشته چې د تور سمندرګي په غاړه پروت د اوډیسا په بندر کې په هغه ځای کې چې روسیې د تیر شنبې پر ورځ باندې برید وکړ د اوکراین وی جنگي کشتۍ او د کشتیو ست توغندي زیرمه شوي وو. دا د کرملین له هغې ادعا سره په تضاد کې ده چې ویلي وو د میسایلو په دغه برید کې د اوکراین وی جنگي کشتۍ او پوځي تاسیسات په نقشه کړي وو. د خبرې جواب ورځ وروسته له هغې وشو چې په استانبول کې روسیا، اوکراین او ملګري ملتونه همداراز ترکیه د اوکراین د غلو دانو د صادراتو په اړه یوې موافقې ته رسیدلي وو.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په دې ورستیو کې فیسبوک او انستګرام د طالبانو تر واک لاندې د ملي رادیو تلویزیون او باختر اجانس ټولنیزې پاڼې بندې کړې. دغه دوه رسنۍ ملي تلویزیون او باختر اجانس اوس پر خپل فیسبوک او انستګرام پاڼو خبرونې نشي کولای، خبرونه او راپورونه هم نشي پوسټ کولای. دغه اقدام په څه معنی؟ ویل کېږي چې طالبان هم په افغانستان کې دننه پر ټولنیزو رسنیو د یو شمیر بندیزونو نیت لري. آیا همداسې ده؟ او طالبانو ته څه کول پکار دي چې د دغه سي بندیزونو له ولکې راووزي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی، د ملي راډیو تلویزیون په خوانی مشر او خبريال اسماعیل میاخیل، او د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر او د چارو کتونکو ډاکټر حاتف مختار. ملمنو ته خراغلاس وایم په دې هیله چې د درې واړو ملمنو اړیکې له سټډیو سره وصل شي. ډاکټر حاتف مختار سټډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب، له تاسو نه په پایل کې واورو چې دغه بندیزونه څنګه ارزوي تاسو او طالبانو ته یې پیغام څه کېدلی شي؟ بیا به وروسته کریمي صاحب هم سټډیو سره وصل دی. کریمي صاحب سره به خبرې وکړو او بیا به بحث ته ادامه ورکړو. مهرباني.
سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د فیسبوک اداره د فیسبوک قوانین دلته نقض کړی. په دې پیچونو کې د افغانستان د ملت غږ تمثیلېدل، او دا باید هیر نه کړو چې اوس خو په افغانستان کې یو نیم بنده نظام راغلی. غوره به دا و چې امارت اسلامي افغانستان یا اوسنی نظام پر داسې یو میکانیزم کار کول چې د فیسبوک او نور هغه سوشل میډیا ادارو ته اطمینان ورکول چې افغانستان پس له دنه د ترهګرو ځاله نه ده، او په دې پیجونو کې داسې موضوعات نه خبرېږي کوم چې د نړیوالو قوانینو پر خلاف یا ترهګرۍ ته یا نور داسې مسایلو ته لابي کیږي. له بل اړخه زه په دې اند باور یم چې دلته هغه آرټیکل 19 چې د هیومن رایټ د ډیکلریشن یا د بیان د ازادۍ ده هغه مطلق نقض شوی دی، ځکه دلته خو تقریبا دیش کسلویشت میلیون انسانان په افغانستان کې اوسیږي. رادیو او تلویزیون د دوی حق ده چې باید خبرې وکړي. له بل اړخه د فیسبوک او د استخباراتي نړۍ یو الارمنګ یو غږ و طالبانو ته که تاسو زموږ خبرې ونه منئ او زموږ هغه دلایل چې موږ یې لرو هغه تاسو نه منئ، نو تاسو به نور هم انزوا ته لاړ شي. بله،
نو فکر کوي مختار صاحب دا یو ډول فشار کېدلی سي پر طالبانو چې دوی مثلا د خپل رسنیز فعالیتونه یو څه انډول کړي، او هغه کوم فشارونه چې ویل کېږي په خبریالانو راغلي هغه فشارونه نه لاس واخلي؟
قطعا دا یو فشار دی، او دغه فشار موږ ورته ویلی شو چې یو سیاسي فشار هم دی. له بل اړخه امارت اسلامي افغانستان یعنی اوسنی نظام ته اړین او ضروري دا دی چې هغه آرټیکل 19 ته چې د بیان ازادۍ دی هغه ته باید د احترام په سترګو وګوري. یو ملک هیڅ وخت ترقی نشي کولی تر هغه وخته پورې چې خپلواک او آزاد میډیا ونه لري. دغه آزاد میډیا حق لري چې اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته لاسرسی ولري. اکسس تو انفارمیشن د ژورنالیستانو حق دی. د طالبانو مشران فلکسیبل نه دي. هغه انعطاف پذیری چې باید دوی اوس د قدرت پر ګدۍ ناستی د افغانستان له آدرس نه خبرې کوي، اړین او ضروري دا دی چې ژورنالیزم ته او د میډیا هغه بیان ازادۍ ته د احترام په سترګو وګوري او د خلکو او د نظام په منځ کې د واټن را نشي. او دا د افغانانو حق دی چې باید د خپل اولوالامر او مشرانو نه د دوی په حق له پوه شي چې افغانستان کوم خواته روان دی.
بله، کور ودان. سلامت صاحب، ډاکټر صاحب حاطف مختار، ښاغلی کریمی هم سټوډیو ته وصل شوی دی. کریمی صاحب، تاسو هم ستړي مشي. ستاسو په نظر فیسبوک ولې ستاسو دغه دوه پاڼې هدف وګرځولې؟ هم فیسبوک پانه د ملي ټلویزیون بند کړه، او هم د باختر اجانس، ځکه ملیونونه مینوال هم درلودل دغه پانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته لودین صاحب او استاذ لطیف، استاذ ملمنو او ټول هیوادوالو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. استاذ، د موضوع په اثبات باید وایم چې متاسفانه هغه د بیان د ازادي شعار څخه بدرګه کاوه او زمزمه کاوه، او د نورو ملتونو لپاره یو ښکلی او ښایسته شی واله، ولی نن متاسفانه د هغوی له طرفه څخه د یو ملت غږ خاموشه کیږي چې د میلیونونو خلکو غږ و او د یو نظام تر چتر لاندې په ټولو معیارونو او اصولو باندې برابر نشرات درلودل هغه خاموشه کیږي. دا د تاسف ځای ده، او دا تر ټولو لویه صدمه او ضربه یې خپله دوی ته رسیږي، ځکه د دوی په دې شعار باندې ملتونه بې باوره کیږي، او هغه باور چې دوی په مختلفو لارو ملتونو تور کوي او هغه بالکل پیکه کړه او نور بدانه اعتبار منور باندې کیږي. او اسلامي امارات خو د محدودیتونو په برخه کې هیڅ نو محدودیت چې هغه د اصول مخالفت وي او یا د چاته د غیر اصولي کړنو له امله دغه بد وضعیت کوي نه دي ترسره کړي. یوازې هغه قوانین چې هغه پذیرفته وو او له پخوا څخه د رسنیو لپاره وضع شوي وو د هغو د تعمیل خبره یې ورته کړې ده، ولې په عموم کې د اسلامي امارت له طرفه څخه هیڅ نه محدودیت.
اما کریمي صاحب، میټا شرکت چې فیسبوک یې مربوط ده، ویلي امریکا غاک ته چې د طالبانو دغه دو پاڼو د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله.
نو البته دوی اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي. تاسو په یوه کې د ملي ټلویزیون او د باختر اجانس له پاڼو څخه هغه څه نشریدل چې د یو ملت سره اړوند وو، هغه معلومات چې باید هر نظام خپل ملت خپل څوړانی کړي. دلته یو نظام راغلی دی او باید خپل اصول او خپل مقررات ولري. دا چې د بیان د ازادي تر محتوا او تر شعار لاندې د خلکو ژغ خاموشه کیږي بنا انده د اصول او خپل وزن کړي، دي خلاف ورزي ده اسلامي امارات خوب ټول هغه موارد مخه توري چې هغه مو دي هواد ملي ګټه تضمینوي او نور معنوي اقدار او اسلامي ارزښتونه ورسره محفوظ کیږي بنا د ټول ملتونو حق ته په دې برخه کې تعامل ولري خپل ول سره او په دې کې زموږ هوادوال ستونزه نه لري یوازې هغه کس خلک یا هغه کسان چې د بیان د ازادي شعارونه بدرګ کوي هغه د دې سره خپل هغه اصلي چهره څرګند کړ.
بله کریمی صاحب، تاسو وایئ چې طالبان هم د طالبان حکومت هم د بیان ازادي ته ژمن دی، اما وینو چې په افغانستان کې هم د بیان ازادي هغه سینه د پاتې لکه په تیرو شلو کلونو کې چې وا ځینې چوکاټونه رامنځته شوي چې د چوکاټونو ته د سانسور نوم ورکول کیږي، خبریالان عملا توقف کیږي. همدا تازه د استرالیایي خبریال موضوع ډیره ګرمه ده چې طالبانو څلور ساعته توقف کړی و په زور د بخښنې ټویټ پې کړی دی. دغه راز په ننګرهار کې یوه خبریاله وهل ډبول سوې ده، په ظاهره ادعا کوي چې د طالبانو وسلوالو وهلې ده، د سلګۍ په نوم یوه خبریاله. فکر نه کوي چې په افغانستان کې ستاسو لخوا هم رسنیزه فضا یو څه ټکنۍ شوې ده؟
نه خیر لودین صاحب، واقعیتونه باید په اساسي ډول او دقیق ډول مستند ډول باندې برجسته شي. د همدغه خبریالې په اړه ستاسو یادونه وکړه، دغه تیر کال هغه راپور چې هیڅ واقعیت نه درلود، اسلامي امارت مسؤلینو د هغوی تر چاته لاندې چې کوم قیادت ده هیڅ چاته نورو ته اجازه نه ورکوي، ولې کوم څه چې دوی نشر کړي وغه کاملا او په بشپړ ډول باندې پروپاګاندا او کذب محتوا یې درلوده. بنا هغوی د نورو په کتاو یا د استخباراتي ماموریت تر لودي نظام حق لري چې کوم څوک په استخباراتي برخه کې فعالیت کوي باید مخې ونیول شي. ماغه د نظام د اصول د خلاف ورزي لامل له هواد څخه وتلی او بیا په هواد کې د فعالیت اجازه نه لري. او د ننګرهار د پیښې په اړه باندې تاسو ویل هغه یو شخصي پیښه واغ خپل ماغه کوم خبر لیاله چې واغ خپل ویډیو سبس کړی ده او ویډیو کلیپ یې سبس کړی چې دا د یو سیاسي موضوع نه ده، دا یو خپل شخصي موضوع.
بله کریمی صاحب،
اسلامي امارات بله لودین صاحب زکه
مهرباني
خپل خبر لر تکمیل کوم. اسلامي امارات لرا تکثر په هیواد کې هیڅ کومې رسنۍ ته د محدودیت یا د ممانعت خبر نه رسوي، نه کوم ژورنالیست ل خپل دنده زخه منفک کړ سوې یا غواړو ته سوې. البته ځین رسنۍ خپل فعالیتونه پریښي دي، هغه د خپل وخت کله چې اشغال دي له هیواد څخه د دوی تمویلي منابع وچیږي یا کمزوري کیږي دوی خپل فعالیتونه پریږدي او یا ژورنالیستان خپل کارونه پریږدي. ځینې موارد کوم له روسي خبريالان یا ژورنالیستانو په نوم باندې کسان د استخباراتي او کشفي قانون له لوري څخه تعقیب سوي وي د تنبیه لپاره، هغه له ژورنالیستیکو اصولو فراتر ورخوا په نورو پیښو کې لټار پیژندل سوي دي. دا هم د یو نظام حق دی چې باید خپل هیواد
بل امام همدا ویل کریمی صاحب چې
خلاف
تاسو همدا تګلار اعلان کړی دی چې بیان ازادي شته، خبريالان آزاد فعالیت کولای شي، اما تاسو استخباراتي اداره رسنۍ ترې شکایت کوي، وایي چې وخت نا وخت خبريالان تعقیبوي. یو شمېر خبريالانو سره چې موږ خبرې کړې دا راپور هم موږ د اگست په 15 خبرو، هغوی په همدې کابل کې په ششدرک سیمه کې شکنجه سوي دي او وایي چې طالبانو ورته ویلي چې د دغه شکنجې خبرې هم باید رسنۍ سره ونه کړي، دوی ګواښلي په زور ترې اقرار اخیستی. فکر نه کوي چې ستاسو استخباراتي او پوځي ادارې دغه تګلارې ماتوي کوم چې تاسو ورته ټاکلې دي؟
نه لودین صاحب، یو څه چې باید واضح شي، هغه دا دی چې د استخباراتي او کشفي قانون له لوري څخه هیڅ کس په دې نوم چې هغه ګویا ژورنالیست رسنیز فعالیت یې درلود هغه نه ده تعقیب سوی. رسنۍ خو موږ واضح او روښانه موقف دا دی چې هغه د ملي ګټو په رڼا کې او د اسلامي ارزښتونو سره په سمون کې خپل فعالیت تنظیمولای شي، د ملي وحدت ته صدمه ونه رسیږي، قومي سمتي او ژبني تفرقو ته لمن ونه ولسي، او په عین زمان کې د چا تحقیر او توهین ونسي، اسلامي ارزښتونه پایمال نسي، مقدسات او توهین ونسي. دا موارد چې اسلامي امارت یې رسنوي څخه غواړي چې دا یو مسلم او شه حقایق دي چې ملت هم د دې غوښتون کوي ده. ولې کوم موارد چې تاسو یاد کړل په دې برخه کې چې هغه دې په دې جرم چې ګویا هغه خبريال او ژورنالیست هغه دې تعقیب سوی وي او توقف سوی وي، دي دا چې موارد موږ نه لرو. ما ولیدا د عام کس په ډول یادی بل مجرم په توګه باندې څوک نیول شوی وي او مخکې ژورنالیستیکي سابقه درلوده یا له ژورنالیزم څخه په بده استفاده نور کارونه کړی وي. څو ورځې وړاندې موږ په کابل کې که ژورنالیستانو یو احتجاجي غونډه وکړه، هغه ویل چې دلته ګڼ شمېر کسان د ژورنالیستانو په نوم باندې فعالیت کوي، ولې اصلا ژورنالیستان نه دي. دغه اصلي ژورنالیستانو هغه ایمیج بد کړی. ځینې کسان د سوې استفادې په وجه باندې نور فعالیتونه مخې ته ګولي وي، طبیعي خبره د ارګانونو لخوا به تعقیب شوي وي. ولې د ژورنالیست په نوم باندې، د رسنۍ په نوم باندې اسلامي امارات خپل هغه اصول ورته ورسولي دي، او دغه اصولو په تطبیق سره له دوی سره د اسلامي امارات همکاري هم شته او حمایت هم شته.
بله، کور ودان کریمي صاحب. ډاکټر صاحب مختار، ستاسو په نظر د فیسبوک دغه استدلال څومره پر ځای دی چې د ویلي چې د طالبانو باختر اژانس او ملي رادیو ټلویزیون په خپلو پاڼو باندې د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله، وایي تبلیغات کول او تبلیغات هم په یو ډول د سختدریزو ډلو د پیاوړتیا لپاره؟
زه فکر نه کوم د فیسبوک دغه دلیل داسې بیز ولري چې هغه پر واقعیتونو باندې استوار وي. له بل اړخه د فیسبوک قوانین د دې دوو آدرسونو له طرفه نقش شوی نه ده. زه هم یو د دغه پیجونو مینوال وم، ما داسې یو موضوع پکې نه ده کتلی چې هغه نړیوال توریزم تلابی وي یا قوانین یا داسې قوانین تر پښو لاندې کړي چې هغه د نړیوالو نورمونو فورمونو خصوصا د فیسبوک د قوانینو پر خلاف وي. زه فکر کوم دا یو فشار دی پر امارت اسلامی افغانستان باندې چې نړۍ کوم غوښتنه لري هغه باید امارت اسلامی ومني. له بل اړخه چې د جمهوریت او د امارت په منځ کې دا میډیا او ژورنالیزم د ستاسو دقیق او عمیق مطالعه کې څه توپیرونه او فرق پکې راغلی. استخبارات او اطلاعات حق نه لري چې ژورنالیستان ودروي یا ورنه پوښتنه وکړي. بهتره به دا وي چې د وزارت اطلاعات او کلتور استازی ورسره خبرې وکړي، او دا هم کېدای نه شي چې د ټولو ژورنالیستانو راپورونه او یا هغه ژورنالیستان چې په افغانستان کې دي یا افغانستان یې پریښی ده ټول دروغ وایي او صرف امارت اسلامي افغانستان دلته په حق دی هسې چې دوی وایي هغه پر واقعیت استوار دی. بهتر به دا وي، غوره به دا وي چې امارت اسلامي افغانستان د یو خپلواک او آزاد میډیا ته په درنو سترګو وګوري. که دوی غواړي چې من حیث یو نظام پاتې شي، نو د یو نظام پالیسي به دا وي چې ژورنالیستانو ته د اطلاعاتو یا د انفارمیشن اکسس ورکړي. دا د ژورنالیزم قوانینو تر سوری لاندې او د نړیوال قوانینو تر سوری لاندې حق دی چې ملتونه باید د هغو افرادو یا اشخاصو نه چې پر دوی حکومت کوي یا د قدرت پر ګدۍ ناستې دوی باید پوښي چې دوی څه کوي. مثلا ما داسې یو ځای نه دی لیدلی چې امارت اسلامي افغانستان په هفته کې یو ځل داسې یو پریس کانفرانس ولري د دولت پالیسي، ستراتیژي او د افغانستان ملي منافع تحلیل کړي. له بل اړخه امارت اسلامي افغانستان ته ضرورت اړین دی چې خپل ملت ته ووایي چې دوی د پاکستان سره څه تعلق لري، د پاکستان سفیر څه کوي، او دا ضرورت ده چې خپل ملت ته ووایي چې په واخان کې څه پېښه ده. د دغو تبلیغاتو او رواني جګړو په مخ کې امارت مسؤلیت لري چې داسې یو آزاد میډیا چې دغه میډیا د دې خلکو ځوابونه
کریمي صاحب وویل چې د دوی دولت یا په مجموع کې پوځ او استخبارات حق لري چې یو شمېر خبریالان چې د پټکو خبریالي یا ژورنالیستي فعالیتونو نه بغیر بعضې کارونه کوي، تعقیب یې کوي، تر پوښتنو ګرویګنو لاندې راولي او حتی توقیف یې کوي. اما تاسو وایئ چې دا د اطلاعات او فرهنګ وزارت دنده ده، پخوا د رسنیو کمیټه فعاله وه، اوس هم فعالیت کوي، نو فکر کوئ ولې دغه کمیټه دا چارې مخته نه وړي او پر ځای استخبارات او پوځ مثلا اړ کیږي چې خبریالان ونیسي او بویزي تحقیق کې او دغه راز حتی وهل او ټکول کې په شجدره کې خبریالان وایي چې شکنجه شوي دي؟
حقیقت دا دی چې امارت اسلامي دی دا اوس ومني چې دوی یو نظام دی، یو ډله نه دی. اوس دا ومني چې دا ملت شعبې لري او سنوف لري، ټول علما او طالبان نه دي. دا دی ومني چې دوی د قدرت پر ګدۍ ناسته دي ټولو هغه نړیوالو قوانینو او مقرراتو درناوی وکړي کوم چې د اسلامي ارزښتونو، دودونو او عقایدو پر خلاف نه وي. بیان د ازادۍ هیڅکله په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې کیسه کړې وي. اوس بیان ازادۍ ټول هغه مسایلو ته د احترام په سترګو ګوري چې د افغانستان ملي وحدت، ملي یووالی، ځمکنۍ بشپړتیا ته احترام وساتي. خو امارت اسلامي دې دا ومني چې د دوی په حکومت کې داسې خلک وجود لري چې غیر مسؤولانه پرته له دنه چې وزارت اطلاعات و کلتور ته یو څه ووایي داسې تشنج ایجادوي. د دغه مخنیوی د امارت اسلامي افغانستان په ګټه دی.
بله.
او که چیرې دغه کارونه په شکل د دوامدار مومي او موږ انکار کوو چې نه هېڅ شی نشته، امارت اسلامي ټول میډیا ته په درنو سترګو ګوري، فقط تبلیغاتي جنبه ورکوو، نو بیا موږ د واقعیتونو نه سترګو پټو.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب. کریمي صاحب تاسو څه وایئ د ډاکټر صاحب د نیوکو ته چې وایي اطلاعات فرهنګ وزارت ستا د نشراتو معینیت ستا کمیټه هم د رسنیو د سرغړونو د څېړنو شته، اما بیا مثلا استخبارات او پاوز ته څه اړتیا پېښېږي چې خبریالان تعقیبوي، حتی که شخصي موضوعی هم وي اما هغه خبریال دی، یوه اداره لري، ادارې سره ثبت دی؟
بله لودین صاحب، په دې د اسلامي امارت له لورې څخه د اطلاعات فرهنګ وزارت زما معلومات دي او زه خپل په ځینو کې دخیل وم، حضور مې درلود. په د اوو میاشتو په ترڅ کې له ډیرو نه زیاتې غونډې موږ د ژورنالیستانو له اتحادیو د هغوی له نمایندګانو سره درلودلې دي. په دې برخه کې له هغوی سره په د ښه تعامل، له هغوی سره د کار په برخه کې د همکارۍ هغه ستونزې چې دوی درلودې یا کوم غوښتنې چې د اسلامي امارت له لوري زخوي په مختلفو مواردو کې ورسره مطرح شوي دي. آن د کله چې اسلامي امارت ځواکونه کابل ښار ته ننوتل، دغه په لند وخت کې یو کمیټه موږ وټاکل چې د رسنیو سره په تماس کې وي او دغه ترمنځ چې کومه یا ناباوري وي یا د ابهام موجود وي دغه د رفع کولو لپاره کارونه وسي. البته د اسلامي امارت له لوري زخه د اطلاعات فرهنګ له لوري زخه په دې برخه کې زیات تاسو وایئ د رسنیو سره موږ ډېرې غونډې درلودلې دي. همدا اوس هم زه هر ورځ له لسکونو رسنیو سره په جریان کې د هغوی ستونزې، د هغوی مشکلات رسیږي او یا تر خپل وسه پورې رسېدګي ورته کوو. په دې برخه کې یعنی هغه کوم مسؤلیت چې د اطلاعات فرهنګ پورې اړه لري هغه تر ډېره حده پورې ادا شوی، ولې د استخباراتو یا د کشفي ارګانونو له لورې څخه یوازې هغه کسان تعقیب کېږي چې هغوی هېڅ نه ول اطلاعات فرهنګ یا له رسنیو مطبوعاتو سره یې هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري، هغه یوازې د ملي امنیت سره
کریمي صاحب. دغه خبریالان چې دي په همدې پلمو هم چې بیول سوي توقیف سوي دي، حتی تر دوه میاشتې پورې توقیف سوي او هلته کول سوي دي، تاسو تاییدوئ چې دوی شکنجه سوي هم دي؟ ځکه دوی خبریالانو موږ سره خبرې کړې دي.
بلې، زه به لودین صاحب همدې موضوع ته راځم. متاسفانه ځینې مواردو کې موږ یو شمېر صحنه سازوي سره مخامخ شوي یو. په جلال آباد کې به تاسو پوهیږئ چې ویډیوګانې هم راغلل چې ژورنالیستانو یو کس واه، حتی د وژلو یو دسیسه ترتیب و د مجاهدینو له لورې. زه بیا وروسته معلومه شوه چې هغه کسان صحنه سازي کول دي لپاره چې بهر ته د تللو یو کیس برابر کړي او داسې یو کار یې وکړو. بل چې موږ له دوه درو پیښو سره داسې مخصوصي موږ ته په ډېر عاجل ډول باندې راپورونه راغله چې په فلاني سیمه کې فلان خبریال، اوس به یې نوم نه اخلم، فلان خبریال وهل سوی، ډبول سوی او ډېر سخت بتلن ورسره سوی هلته په فلاني ځای کې پروت ده. ولې موږ چې هلته ځواکونه لېږلې دي هغه سیمه کې هغه خبریال هم تللی ده، بیا خپل هغه خبریال تر دوه ورځو پورې اړیکه نه کوي او اسلامي امارت ځواکونه ورته وایي چې ته چیرته او په کومه سیمه ځان حاضر کړه چې موږ هغه سیمه څېړنه وکړو. ولې دا رقم پیښې موږ سره مخامخ شوي چې اکثریت یا فیک وي.
بله کریمي صاحب، وي به دغه سیمه ممکن صحنه سازي هم وي، اما شته داسې واقعیتونه هم چې حتی په زابل او روزګان موږ راپورونه لرو چې دوه میاشتې پورې یو خبریال توقیف شوی، اخره کې هم بې ګناه ثابت شوی او بیرته خپل خبریالۍ کار ته ورګرځېدلی دی، او هغه د طالبانو کوم قضایي ارګانونه چې هم دي هغوی ورته ویل چې ته بې ګناه وي.
بله، او که چېرته داسې احیانا داسې یو پیښه هم کېږي چې هغه یو څوک بې ګناه ثابتېږي او جرم یې نه ثابتېږي او تر دغه لاندې نیول کېږي، د هغوی قضیه هم تر تعقیب لاندې نیول کېږي. هغه به د اسلامي امارت محاکم هغه قضیه هم تعقیبوي چې د هغوی سره چې کوم کار کړی و هغه هم تعقیبېږي. داسې نه ده چې څوک بری وي که هغه په امارت له افرادو اشخاصو څخه وي او که د نور هېواد له اتباعو څخه وي. په دې برخه کې موږ استثنا نه لرو، اسلامي حکم د ټولو لپاره یو.
یعنی ستاسو استخباراتي چارواکي یا استخباراتي پرسونل هم ځواب ویونکی دی دغه څه پېښو په اړه که چېرته دوی بې ګناه څوک ځوروي؟
هیڅوک له قانون او د لغو څخه لوړ نه ده. او که څوک تخطي کوي هغه که پاره که تعقیب کیږي، ولې دا رقم موارد موږ ډیر کم لرو، سی تقریبا نه سره برابر دي. ولې یو بل خبره چې لودین صاحب زبا دي اشاره وته کوم، دا ډیر زیات مهمه ده د بیان د ازادي لپاره، دا مهمه ده چې باید یو ملت اغوان نه سي، یو نسل باید گمراه نه سي. شایعات خبرول اتهامات کول دا فکر کوم چې د هیڅ نورم او معیار سره سمون نه لري. اسلامي امارت له لوري څخه کوم رسنۍ ته یا چاته ویل سي، هغه یوازې د دې لپاره چې شایعات خپاره نه سي، اتهامات بسته نه سي، او بدون کوم بوله شواهد څخه د یو چا حد کې حرمت ونه سي، دا د جامعه د سالمیت او د هغه د پرمختګ لپاره مهم دي. او کله چې یو جامعه یو ملت مدیریت کیږي، په هر برخه کې دا اصول او دا ځواب ترته مهم دي. مرات موږ دغه پرانا کې غواړی سي مسائل تنظیم کې، یو څه چې د فیسبوک یا د سوشل میډیا په برخه کې رامنځته شوی، او د ملي ټلویزیون او د باختر اجانس باندې تړلې شوی دی، دا واضح او روشانه ده چې د ټولو معیارونو اصولو نقص ده. او د دوی د نظر
بل او کریم صاحب همدا سي ویل کیږي چې طالبان هم نیت لري چې په افغانستان کې دننه ځینې محدودیتونه په خلکو ولګوي، چې دغه د ټولنیزو رسنیو او فیسبوک او انستګرام مخه یو څه ونیسي. آیا دغه اوازه هم واقعیت لري او کنه داسې اوازه دي؟
اسلامي امارات څخه د سوشل میډیا کې د اسلامي امارات څخه د ټول هیوادوالو د خلکو غوښتنه ده چې اسلامي امارات باید متقابل ګام واخلي، خو اسلامي امارات دغه تصمیم نه دی نیولی په دې برخه کې. ولې هغه څه چې د بیان ازادي یا اصلي محتوا او روحیه ده چې کوم علمبرداران بدرګه کوي، هغه باید په خپل کلمې کې نظر وکړي.
کور ودان کریم صاحب ډیره مننه. ډاکټر صاحب مختار، زموږ د خبرونې بل میلمه ډاکټر اسماعیل میاخیل روخ نشو استودیو ته، ډیره هڅه مو وکړه چې سره اړیکه ونیسو. هغه موږ راغوښتي و چې د ملي ټلویزیون د پخوانی مشر په توګه موږ سره برخه واخلي، چې دا فیسبوک او انستګرام د ملي راډیو ټلویزیون څنګه رامنځته سول، په څومره خواریو مثلا مینوال پیدا کړه، ما اوس بندیږي. ستاسو په نظر څه کول پکار دي طالبانو ته چې دغه سي بندیزونو لولکی راووزي، او په نورو چارو کې مثلا تر بندیزونو لاندې رانشي؟ که څه هم طالبان وایي چې تاسو هم په دې موافق یې چې فیسبوک ادارې مثلا د اصولو خلاف ګام پورته کړی، د بیان ازادۍ خلاف ګام پورته کړی، اما واقعیتونه بیا دا دي او ویل کیږي چې په افغانستان کې پر خبریالانو طالبانو هم فضا تنګ کړي.
زه باید دلته دا ووایم چې ملتونه حق لري کله چې دوی امنیت ملي ته یا ملي یووالي ته یا ځمکنۍ بشپړتیا ته یا د دوی ارزښتونو ته ګواښ پیښی د ژورنالیستانو نه پوښتنه وکړي. اما د افغانستان ملي یووالی او ملي منافع یا ملي ګټه تحلیل شوی، آیا افغانستان پر داسې یو ناپیلی او متوازن سیاست باندې منتج شوی چې افغانستان له سیاسي او اقتصادي انزوانه وباسي؟ آیا امارت اسلامی افغانستان د قدرت پر گدهی که د طالبانو نه علاوه داسې خلق دوی سره حضور لري چې دغه د افغانستان ملی منافع تحلیل کړي چې په اوسنۍ شرایطو کې افغانان د دغه نظام نه څه غواړي؟ دکې شک نشته چې د ایالات متحده امریکا او د ناتو تر سوري لاندې په افغانستان کې جنایتونه وشول، دلته بشری نقص وشل، انسانان ووژل سو، د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف افغانان زندانونو ته واچول سو. اما اوسنی نظام مسئولیت دا دی چې د افغانستان ملی منافع څه شی دی؟ آیا د افغانستان ملی منافع دا دی چې موږ یو آزاد او خپلواک میډیا ونه لرو؟ آیا د افغانستان ملی منافع دا نه دی چې موږ یو ملت او آگاه او هوښیار ملت ولرو، په مسایلو پوه ملت ولرو، د پردیو په مقابل کې یو توانا ملت ولرو؟ که د ملت غږ دا وي چې باید مکتبونه وتړو، سکولونه وتړو، داسې مسائل کله چې د افغانستان اوسنی نظام یعنی امارت اسلامي په کامل احترام د پوشي چې د قدرت او د سیاست او د هر ژبه توپیر لري، دوی اوس د افغانستان د ملت له آدرس نه خبرې کوي. هیڅ یو ملک مخته نشت لري تر څو چې یو آزاد او مستقل میډیا ونه لري. استخبارات او اطلاعات او هغه ارگانون او کشفی ارگانون در جورنالیست سر سه کار لری، ولی باید توقیف سی، ولی باید تحدید سی، ولی باید توهین شی؟ او دا که قطعا مونگ داس انکار کو چه نه افغانستان که هست میدیا که محدودیت نداراغلی، دا به هم دی واقعیتونو پر خلاف وی.
د طالبانو د حکومت له مرستیال ویان بلال کریمی د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز له مشر او د چارو د کتونکو ډاکټر حاتف مختار ډیره ډیره مننه کوم. باید وایم چې د ملي رادیو ټلویزیون پخوانی مشر او خبریال اسماعیل میاخیل هم د بحث ته را دعوت شوی وو، خو هغه ګډون ونه کړ. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.